رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې. نن چهارشنبه ده، د 1993 کال د جوزا د میاشتې 9 ده، چې د 2009 کال د جون د میاشتې 9 کېږي. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د ولسي جرګې د ریاست پر څوکۍ وکیلانو یو ځل بیا جنجال کړی. زلمه خلیلزاد وی د سولې د یوې جامع موافقې په لټه کې دي، او د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وی په نړۍ کې څه ناڅه 1.5 میلیونه خلک بې ځایه شوي دي.
قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې دا هم لرو چې ځینې کارپوهان وایي د دواړو خواوو طالبانو او زلمه خلیلزاد د افغانستان څخه د خارجي قواو په وتلو خبرې کړي دي.
دا چې شاهین ویلي دي چې توافق شوی ده، د دې مقصد دا دی چې په غیر رسمي توګه دا توافق شوی ده او په اووم پړاو کې شاید دا نهایی شي.
په افغانستان کې به د جمهوري ریاست راتلونکی څومره شفاف وي؟ د دې او نورو مطالبو تر څنګ په پکتیا کې د ښځو په اقتصادي ستونزو هم رپورټ لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واورئ. اوس به د دې ساعت خبرونه نوشابه آشنا او احمد شکیب دوست تاسو وایي.
سلام. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازه زلمه خلیزاد وایي چې له طالبانو سره د مذاکرو په تازه دور کې پر یوې جامع موافقې تمرکز کوي. زلمی خلیزاد د سولې د مذاکرو د بل پړاو له پیل کېدو مخکې ټویټ کړی چې امریکا د سولې د یوې مکملې موافقې په لټه کې ده، نه د عسکرو د ویستلو. د خلیزاد په وینا د سولې په جامع موافقه کې به څلور برخې وي: د ترهګرۍ د مخنیوي باور ترلاسه کول، د عسکرو وتل، بین الافغاني مذاکرات چې سیاسي جوړجاړي ته لاره هواره کړي، او هر اړخیز او تلپاتې اوربند. ښاغلی خلیزاد ټینګار کړی تر هغو چې په ټولو موادو موافقه ونه شي په هیڅ شي موافقه نه کیږي.
په افغانستان کې د ناتو ملکی سفیر وی تر بل هر وخت اوس د دې شرایط برابر دي چې جګړه ختمه او په افغانستان کې سوله راشي. سفیر نیکولاس کی نن په پکتیا ولایت کې له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې تمه کړې ده چې د سولې مذاکرات زر ختم شي. د ناتو دغه ملکی مقام ټینګار کړی چې مذاکرات به دوام ولري او ضرور به نتیجه هم ورکړي.
په ولسی جرګه کې د میر رحمان رحمانی او کمال ناصر اصلي پلویانو نن یو ځل بیا دغه جرګې د ریاست پر څوکۍ لفظي شخړې سربیره لاسوګریوان شوې دي. د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي نننۍ جنجال هغه مهال رامنځته شو کله چې د میر رحمان رحمانی یو شمیر وسلوالو کسانو غوښتل هغه په زور د ریاست پر څوکۍ کینوي، خو نورو وکیلانو یې مخه ونیوله. د ولسی جرګې بل غړی او د میر رحمان رحمانی ملګری خانقا رضایی شخړه تاییدوي، خو وایي چې هیڅ چا په زور د رحمانی کینولو هڅه نه ده کړې. په ولسی جرګه کې روان جنجال د غبرګولی په دویمه هغه وخت جوړ شو چې د میر رحمان رحمانی او کمال ناصر اصولي ترمنځ د ریاست د څوکۍ د ګټلو لپاره ټاکنې دویم پړاو ته لاړې. ټاکل شوی وه چې د سه شنبې په ورځ د یوې مشکوکې رایې د برخلیک په اړه رایګیري وشي، خو د سري او علني رای ورکولو پر سر د اختلاف له امله دا هڅه ناکامه شوه.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د هیواد په څلور دیرش ولایتونو کې د قانون د کیندنې په اړه سروې او تحقیقات پیل کړي دي. د وزارت سرپرست نرګس نهان د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل
وقتی که ما به طرف ولایتای مشکل
هغه ځایونو کې چې موږ له رسنیو څخه اوریدلی چې زورواکي وسلوال مخالفین کیندنې کوي، هلته د چنن کوونې پیلېږي. ځینې سیمې شته چې هلته کیندنې کیږي. موږ په اړه معلومات ترلاسه کوو او په نخښه کوو. د ملي امنیت ریاست او د کورنیو چارو وزارت په مرسته چې دوی سیمو ته ځي، یا یې تصفیه کوي او یا اوربندې بمونه غورځوي او کوم فعالیتونه چې هلته جریان لري هڅه کوي هغه ودروي.
کوشش میکنن کله متوقف بسازن.
د قانون او پټرولیم وزارت په داسې حال کې د څېړنو خبره کوي چې په افغانستان کې د قانونو د غیر قانوني کیندنو په اړه تل اندېښنه موجوده وه.
د افغانستان یو څو تنه بایسکل چلوونکي د لاجوردو پر لار تر مزل وروسته نن چهارشنبه بیرته کابل ته راستانه شوي دي. بایسکل چلوونکو ترکمنستان، آذربایجان، ګرجستان او ترکیې ته د سولې پیغام رسوله ده او د لاجوردو له لارې د جنوبي او منځنۍ آسیا او همدارنګه اروپایي هیوادونو ته د وصل د مرکز په توګه د افغانستان د رول روښانه کول ښودل شوي دي. د ټیم سرپرست محمد صدیق جامی وایي
باید وویل شي چې د دغه سفر په اوږدو کې بایسکل ځغلول زیات ارزښت درلود، ځکه چې هغوی د افغانستان د فرهنګ او خلکو په اړه هیڅ اطلاعات نه درلودل.
خبرونه ته ادامه ورکوو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي چې د جګړو، زور زیاتیو او شخړو له امله په نړۍ کې څناسه یو او یا میلیونه خلک بې ځای شوي دي. د پنځمې په ورځ مهاجرت نړیواله ورځ ده او ملګرو ملتونو نن د یو رپورټ په خپرولو سره وویل چې په تیرو اویا کلونو کې دا لومړی ځل دی چې په لویه پیمانه خلک د ناخوالو له کبله له خپلو مینو نه بې ځای کیږي. اکثره مهاجرین د افغانستان، سوریې، جنوبي سودان، میانمار او سومالی اتباع دي. ملګری ملتونه وایي چې امریکا په نړۍ کې زیاتو مهاجرو ته سرپناه ورکړې ده. رپورټ وایي په یوګاندا، پاکستان او ترکیه کې کډوال په ناوړه وضعیت کې ژوند کوي. اکثره هغه خلک چې د خپلو کورونو پرېښودو ته اړستل شوي د بیرته ورتلو تمه لري.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چې د فشار تر سیوري لاندې امریکا سره مذاکره نه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې واشنگتن له تهران سره جګړه نه غواړي، خو امریکا د ایران د هر ډول تیری د مخنیوي لپاره چمتو ده. مینا سادات پر ریپورت لري.
د ایران جمهور رئیس حسن روحانی په تلویزیون کې وویل ایران به د فشار لاندې امریکا سره خبرې ونه کړي، لدې چې له یو طرفه پر موږ اقتصادي فشار وارد کړي او له بلې خوا موږ مذاکراتو ته دعوت کړي. دا هیڅ سیاستوال او عاقل کس ته معقوله نه ښکاري. فشار سره مذاکراتو ته دعوت د تسلیم مانا لري. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ډاډ ورکړ جمهور رئیس ډونالد ترامپ له ایران سره جګړه نه غواړي، خو نوموړي زیاته کړه امریکا د هغه څه لپاره چې د ایران د تجاوز د مخنیوي لپاره باید وشي چمتو ده. د پنټاګون چارواکي وایي دا تصاویر د دوی د هغې ادعا ملاتړ کوي چې ویلي دي د ایران سپاه پاسداران د برید مسؤلیت په غاړه لري. د امریکا دفاع وزارت د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې منځنۍ ختیځ ته شاوخوا زر سرتیری استوي. پمپیو ادعا کوي چې د دې کار مقصد دفاعي دی.
خبرونه ته ادامه ورکوو. د مصر حکومت وایي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر د پخواني ولسمشر محمد مرسي مرګ سیاسي کوي. مرسي وړ مورز د محاکمې په جریان کې ناڅاپه وفات شو. د مصر د بهرنیو چارو وزارت وایان احمد حافظ نن ویل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر بیان د منلو وړ نه دی. دغه دفتر د مرسي د مرګ د لاملونو د معلومولو لپاره د عاجلو، بې طرفو او رڼو څېړنو غوښتنه کړې ده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان چې د مصر له پخواني ولسمشر سره نږدې اړیکې پاللې ویلي چې د مرسي مرګ طبیعي دلایل نه لري.
او د عراق صدر اعظم ویلي چې په هغه هیواد کې ډېره ملیشه او بهرنۍ قوا نشي کولای له یو بل سره جګړه وکړي. عادل المهدی د سشنبه په ورځ ویلي چې ټول قواوی باید د عراق د وسلوالو پوځیانو تر کنټرول او څار لاندې فعالیت وکړي. د عراقی صدر اعظم بیانات دا مطلب رسوي چې د عراق خاوره باید د امریکا او ایران د شخړو لپاره ونه کارول شي. امریکا په عراق کې 15,000 پوځیان لري او ایران د پیاوړې ملیشه ډلې ملاتړ کوي. بغداد له واشنگتن او تهران سره نږدې اړیکې پالي. امریکا تازه اعلان کړی چې د دفاعي مقاصدو لپاره منځنۍ ختیځ ته زر پوځیان استوي.
د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پچک شانهان خپل وظیفې ته دوام نه ورکوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سه شنبه په ورځ اعلان وکړ شانهان په خپل خوخه دنده پرېږدي او غواړي له خپل کورنۍ سره وخت تیر کړي. ولسمشر ټرمپ زیاته کړې چې د وزارت یو لوړ پوړی چارواکی مارک ایسپر به د دفاع وزارت نوی سرپرست وزیر شي. شانهان د 2013 کال په پای کې کله چې جیم میرس د دفاع له وزارت استعفا وکړه د پنټاګان سرپرست وټاکل شو. داود د سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدر مون اوریدونکو دا هم د دې خبرونه رپورټونه. د ملي یووالي د حکومت یو چارواکی وایي د طالبانو د استاذو سره د زلمی خلیل زاد په مشرۍ د امریکایي هیئت خبرې د دغه حکومت سره په همغږي کې کیږي. دغه چارواکي د څرګندونې د طالبانو د یو ویان او د زلمی خلیل زاد ترمنځ د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د زید او نقیز څرګندونو وروسته کړي. د کابل څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبريال اکرام شنواری په دې باره کې رپورت لري.
د ملي والی د حکومت د اجرایي ریاست چارواکي وایي د افغانستان د پخلنې دپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیزاد د وسلوالو طالبانو له استازو سره خبرې د دغه حکومت سره په همغږۍ کې کوي او په دې برخه کې د امریکا او افغان حکومت ترمنځ همغږي شته دی. د اجرایي ریاست د وین مرسیل امید میسم امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د افغان حکومت تمه دا ده چې طالبانو د استازو او د امریکایي پلاوي ترمنځ د اوم پړاو خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته لاره پرانیسي.
د ملي والی حکومت او زموږ وال همکارانو د سولې پروسې په اړه دریس یو دی، هغوی هم هڅه کوي چې په یو جامع پریکړه ورسیږو. مونږ هم دا وایو، زمون انتظار دا ده چې وکولای شو د خبر اترو چې یو حساسي د سولې پروسې یو مرحله ده په دې کې ورسیږو تر څو چې د افغانستان نننۍ جګړه خبر اترې له لارې حل شي.
د اجرایي ریاست دغه چارواکي په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه د همغږۍ مسله په داسې حال کې ادا کړې چې په دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین تیر ورځ ناوخته د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ په خبرو کې امریکایي اړخ دا منلی چې له افغانستان څخه به خپل ټول ځواکونه وباسي او امریکا به په راتلونکي کې د افغانستان په چارو کې د لاسوهنې څخه ډډه کړي. د سهیل شاهین د دغو څرګندونو څو ساعته وروسته د افغانستان د پخلنې دپاره امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د خپل ټویټر په پاڼه د طالبانو دا ادانه سمه وبلله. وویل چې امریکا د افغانستان د لانجې د هوارولو لپاره د هر اړخیز هواري په لټه کې ده. ښاغلي خلیزاد ویل چې په داسې حال کې چې مونږ د طالبانو سره د خبرو بل پړاو شروع کوو، دا یادونه مهمه ده چې مونږ د سولې د یو مکملې موافقې په لټه کې یو، نه د سرتیرو د وتلو کومه موافقه. زلمی خلیزاد پرته له دې چې د طالبانو د څرګندونو یادونه وکړي، ویلي چې د سولې جامع موافقه به څلور برخې ولري: د ترهګرۍ د مخنیوي ضمانتونه، د سرتیرو وتل، بین الافغاني مذاکرات چې یو سیاسي جوړجاړي ته لاره پرانیسي، او یو هر اړخیز او تلپاتې اوربند. د افغانستان د پخلنې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي دا هغه چوکاټ دی چې طالبانو هم منلی دی. خلیزاد خپله پخوانی خبره بیا تکرار کړي، ویلي دي تر څو چې په ټولو مواردو موافقه نه وي شوي داسې ده لکه چې په هیڅ شي موافقه نه وي شوي. د امریکایي چارواکو طالبان ترمنځ د نظر اختلاف کسم نوې خبره نه ده، خو دا ځل دا نظریات په داسې حال کې مطرح شوي چې ټاکل شوي ډېر ژر به په دوحه کې امریکایي چارواکو او وسلوالو طالبانو استازو ترمنځ سولې ته د رسېدو دپاره د خبرو اوم پړاو پیل شي. افغانستان د چارو شمېر کارپوهان د خبرو د پیل وړاندې د دواړو خواو څرګندونې یو عادي مسله ګڼي او وایي چې طالبان هم په دې لټه کې دي چې امریکا سره د روانو خبرو په ترڅ کې د احتمالي موافقې ته د رسېدلو په صورت کې د خپلو وسلوالو ذهنیتونه هم چمتو کړي. خو طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت یو مامور او د سیاسي چارو کارپوه وحید مجدوی د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه هم د طالبانو او هم د امریکایي اړخ څرګندونې سمې دي. وحید مجدوی په دې باور دی چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په مسله دواړو خواوو په اصولو کې موافقه کړې ده.
دا چې شاهین ویلي دي چې توافق شوی ده، د دې مقصد دا دی چې په غیر رسمي توګه دا توافق شوی ده او په عموم په حال کې شاید دا نهایی شي. تر اوسه پورې نهایی شوی نه ده. نو هغه خبرې چې خلیزاد صاحب چې هغه هم رښتیا ده چې تر اوسه پورې په دې باندې توافق نه دی شوی، یعنی رسمیت نه دی موندلی، خو په دې کې پرنسپ توافق شوی ده چې بهرنۍ قوتونه له افغانستان څخه ووځي، خو البته په مشروطه توګه چې شرطونه پکې شته دی، داسې نه دی چې بېله قید و شرط دی.
ټاکل شوي د طالبانو د استازو او د خلیزاد په مشرۍ د سولې خبرو اوم پړاو به په راتلونکو ورځو کې په دوحه کې پیل شي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو د اوم پړاو وروسته به د جرمني د حکومت په هڅو په دوحه کې یو بین الافغاني غونډه هم جوړه شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان د انتخاباتو کمیسون وایي چې د راتلونکو جمهوري ریاست د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره لږ تر لږه 1.5 میلیون ډالره مصرف راځي، او د انتخاباتو په ورځ به د رای ورکولو 15,000 مرکزونه فعال وي. نور حال زموږ د خبریالي لیمې نیازی په رپورټ کې واوري.
افغانستان به تر راتلونکو دریو میاشتو پورې د جمهوري ریاست انتخاباتو شاهد وي، خو دغو انتخاباتو ته څومره تیاری نیول شوی دی؟ د انتخاباتو کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرست امریکا غږ آشنا ته وویل چې په دغو انتخاباتو کې به له بایومیتریک سیستم څخه ګټه واخیستل شي، او تر اوسه د بایومیتریک 15,000 پایې هم اخیستل شوي دي. ښاغلي حق پرست وویل چې د انتخاباتو 40% لګښت د افغان حکومت او پاتې نور د ملګرو ملتونو لخوا ورکول کیږي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د شپږم میزان دپاره چې ولسمشري ټاکنې ترسره کیږي خپل عملیاتي تخنیکی مدیریتی چمتووالی نیسي، او په دې برخه کې جدي اقدامات تر سره کیږي چې نن نن ورځ هم موږ یو امنیتي جلسه درلودله چې په دې جلسه کې ټول هغه امنیتي چالشونو او مشکلاتو خبرې وسولې چې موږ یې مخته لرو. د دې تر څنګ د بودیجې په مورد کې په ډېرو لنډو ورځو کې د نړیوالې ټولنې سره موږ تفاهم ته رسیږو او بودیجه به یو ثابت رقم تاسو ته وړاندې کوو.
د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د راتلونکو جمهوري ریاست انتخاباتو ترسره کولو لپاره لږ تر لږه 150 میلیون ډالر مصرف راځي. اوس مهال په ټول افغانستان کې د رای ورکوونکو تقویتي نوملیکنه جریان لري چې د انتخاباتو کمیسیون پر وینا 10000 تنو نوملیکنه کړې ده. د انتخاباتو کمیسیون د برنامو په اساس په ټول افغانستان کې باید د تقویتي نوملیکنې 4950 مرکزونه فعاله وي چې د نامنۍ له امله 422 فعاله او 10 نور غیر فعاله دي. کمیسیون په پام کې لري چې د انتخاباتو په ورځ دي د رای ورکونې 15000 مرکزونه فعال کړي. د انتخاباتو کمیسیون د ویان مرستیال زیاته کړه چې هڅه کېږي په جمهوري ریاست انتخاباتو کې د ولسي جرګې د انتخاباتو تیروتنې تکرار نه شي. خو له انتخاباتو څخه د نظارت بنسټونه بیا څه نظر لري؟ له ازادو او عادلانه ټاکنو څخه د سار موسسې فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید په دې اړه امریکا غږ ته وویل:
هغه توقع تمه چې موږ لرو د یو ښه ټاکنو لپاره چې ستونزې پکې نه وي، مراجعه پکې نه وي، شفاف ټاکنې نه وي، په عین حال کې خلکو ښه ګډون وکړي، کارکوونکي او د ټاکنو هغه مسؤولین له دغه وضعیت نه په ښه توګه راووځي او په عین حال کې نتیجه ورسېږي، د لپاره خو موږ ډېر باوري نه یو چې په دغه پاتې وخت کې به هغه څه چې تمه توقع کوي دغه به ترسره شي. ستونزې هم په عملیاتي برخه کې موجودې دي، هم په تخنیکي برخه کې، هم په سیاسي اړخ کې. او نو دوی چې وخت کم ده، فکر نه کوم چې په ټولو برنامه باندې د څوک ولېږي چې دغه سې ټاکنو ته لار ورکړي.
د انتخاباتو کمیسیون د مهال ویش له مخې به د جمهوري ریاست انتخابات د روان لمریز کال د میزان په شپږمې نیټې ترسره شي. جمهوري ریاست انتخاباتو ته تیاری په داسې مهال کې ترسره کیږي چې تیر کال د ولسي جرګې انتخابات له جدي ستونزو سره مخ و.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، په پکتیا کې د ښځو د حقونو فعالانو د ښځو د حقونو څخه د دفاع له بنسټونو غوښتي چې د بېوزله ښځو د اقتصادي ستونزو په حل کې له هغوی سره مرسته وکړي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمي په همدې هکله رپورټ رالېږلی.
په ټوله کې د ښځو د سواد ټیټه کچه، د زده کړو دپاره زمینې نه برابرول، کمې روغتیایي اسانتیاوې، کورنۍ زور زیاتی او کمزوری اقتصاد د ښځو پر وړاندې افغانستان شموله عمده ستونزې بلل کیږي. په پکتیا کې د ښځو د حقونو یوه فعاله نرګوله د دغه ولایت په لرې پرتو سیمو کې د یو شمېر ښځو په ځانګړې توګه د کونډو ښځو کمزوری اقتصاد او له همدې کبله ورپېښې ستونزې د اندېښنې وړ بولي.
زیاتره هغه خوندې سه کونډې دي او یتیمان ورته پاتې دي. د هغو دغه ورځنی ژوند ډېر داسې د مشکلاتو سره مخ دی، یعنې اقتصادي ستونزې ډېر لري. هغه ارګانونه مثلا پیسې لري، فن لري، داسې وړې پروژې په لاره واچوي، یا مثلا داسې وړې فابریکې په کار واچوي چې موږ هغه خوندې سه د فامیلو سرپرستي په غاړه ده، یا یتیمان ورته پاتې دي، سه یو کاروبار وکړي روزمره هغې ته یو نفقه پیدا کړي.
د ښځینه فعالانو په وینا د ښځو کمزوری اقتصاد د نورو اجتماعي ستونزو تر څنګ له ښځو سره د کیدونکي زور زیاتي د کچې د زیاتېدا لامل هم ګرځي. په ګردیز کې د ښځو شبکې مشره زرمین افضلی په دې نظر ده چې که په خصوصي سکتور کې د ښځو لپاره اقتصادي پروژې برابرې شي، د کونډو ښځو د اقتصاد په وده کې مهم رول لرلی شي.
ولې موږ دلته داسې خویندې لرو چې هغه هغه لسی صنایع یا هغه شیان جوړوي چې هغه نړیوال بازارونه لري، خو د خویندو دپاره پکتیا کې اقتصادي زمینه نه ده برابره شوې او نه اقتصادي فرصتونه ورته برابره شوي. د دوی اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی. ولې موږ هره ورځ یو ورور د لاسه ورکوو، یو زوی د لاسه ورکوو، یو خوند د لاسه ورکوو، نو هم بېرته هغه درد څوک ګوري؟ هم هغه خورې ګوري، هم هغه مورې ګوري، هم هغه ښځې ګوري.
په ټولیز ډول د پکتیا ښځې د افغانستان د ښځو چارو له وزارت غوښتنه لري چې د ښځو ستونزې وڅېړي او د ژوند ښه کېدو لپاره یې له دوی سره ګډ کار او په لرې پرتو سیمو کې پراخ عامه پوهاوی وکړي. زرمینه افضل یا ونرګوله دواړه وایي چې پر کونډو خدو سربیره یو شمېر هغه تحصیل یافته ښځې هم اقتصادي ستونزې ګالي چې ګنې د دوی په وینا د تبعیضي چلند له کبله په دولتي ادارو کې له استخدامه پاتې کیږي.
چې پکتیا ولایت کې هر پوست اعلانېږي هغه د باید هم د ښځینه په نظر کې ونیول شي. هم نارینه موږ نه یو چې په ټولو اداراتو کې د ښځینه وشي. هغه ادارات چې ښځینه ورکې کار کولی شي نو ورونه نه یې مهیله دا ده چې باید همدغو خویندو ته د حق اولیت ورکړی شي.
مثلا موږ او تاسو که ورته وګورو موږ ماشاءالله پکتیا کې ډېرې داسې خوندې داسې مثلا بهترین اچار جوړوی سي. مثلا د دې روبو په فابریکه کې د کاغذ تشناب په فابریکه کې د صابونو په فابریکه کې یعنی دوی کوی سي د نارینه ډېر ښه رول ولوبوي او ښه کار وکړي.
په ورته وخت کې د پکتیا د ښځو چارو رئیس نصری نوریاخیل وایي چې د ښځو ستونزې له کابل سره شریکې کړي او هیله منه ده چې د نورو تسهیلاتو تر څنګ یو شمېر حرفوي پروګرامونه برابر کړي. هغې زیاته کړه چې همدا اوس هم د پکتیا په ځینو سیمو کې ښځو ته د حرفوي زده کړو یو شمېر پروګرامونه روان دي. د دې په وینا ده به د هغوی د ژوند په بهبود کې ډېره مرسته وکړي.
بعضې زراعتي برنامې دي چې هغه په ولسوالیو کې خویندو ته ورکړ شوي دي. مثلا د مالداري په بخش کې دي. همدارنګه مثلا بعضې ډېرې میرمنې د چرګانې ساتي یا په پټو کې کار کوي تخمونه ورکول کیږي. نور تر څنګه د ښځو بڼ هم موږ لاسته راوړی ده چې په هغه کې به هم په دا لنډ وخت کې ډېرې خوندې په کار باندې بوختې سي.
که څه هم خاص ارقام نشته خو د اټکل له مخې ویل کیږي چې د روانو جګړو له کبله د هغو کورنیو شمېر مخ پر زیاتېدو دی چې د خپلو ورځنیو مصارفو د رفع کولو وس نه لري. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دا واشنگتن څخه دا امریکا غږ آشنا رادیو اوري. دا هم تو نړیوال رپورټونه. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وایي تر فشارونو لاندې فضا کې به د امریکا سره خبرې ونه کړي. د بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ډاډ ورکړ چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له ایران سره جګړه نه غواړي، خو نوموړي زیاته کړه امریکا د هغه څه لپاره چې د ایران د تجاوز د مخنیوي لپاره باید وسي چمتو ده. په دې اړه تفصیل د آشنا تلویزیون د همکار سمیع الله جلال زی څخه واورئ.
د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن چهارشنبه د هغه هیواد په دولتي تلویزیون کې د وینا پر مهال وویل ایران به د فشار لاندې امریکا سره خبرې ونه کړي.
له دې چې له یو طرفه پر موږ اقتصادي فشارونه واردوي او له بلې خوا موږ مذاکرات دعوتوي، دا هیڅ سیاستوال او عاقل کس ته معقول نه ښکاري. فشارونو سره مذاکرات دعوت د تسلیم معنی لري. د مذاکرې کلمه کاروي. له هغه چا سره چې په ټول ایراني ملت فشار ته دوام ورکوي مذاکرات ته کیناستل د تسلیم کېدو پرته بله معنی نه لري.
بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو په فلوریدا کې د امریکا د مرکزی قمندانۍ د مرکز تر کتلو وروسته خبریالانو سره خبرې وکړې. دا ملاقات وروسته لغه وشو چې پنټاګان د فارس خلیج ته نږدې د هورموز تنګي کې د تیلو پر دوو ټانکرونو د تیریونۍ د برید نور تصاویر هم خپاره کړل. د پنټاګان چارواکي وایي دا تصاویر د دوی د هغې ادعا ملاتړ کوي چې ویلي دي د ایران سپای پاسداران د برید مسؤلیت په غاړه لري. د امریکا دفاع وزارت د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې منځني ختیځ ته شاوخوا زر سرتیری استوي. پمپیو ادعا کوي چې د دې کار مقصد دفاعي دی. کاغلی پمپیو وویل دا اقدامات د دې معنی نه لري چې امریکا له ایران سره جګړې ته ځان چمتو کوي.
زما د نن ورځې د ملاقات یو هدف دا و چې ډاډمن شو چې په دې برخه کې همغږ یو. د ډیپلوماسۍ له لارې ستراتیژیکو نتایجو ته د رسیدو هدف چې جمهور رئیس ټرمپ موږ ته ټاکلي ټول پکې شریک یو. خو د بهرنیو چارو وزارت لومړی مسؤلیت لري که ایران کومه غلطه پرېکړه وکړي نو پکار ده چې موږ د ځواب ورکولو توانایي ولرو.
بلخوا په سنا کې د دیموکراتانو مشر چک شومر د ایران په وړاندې د ټرمپ د پالیسۍ په اړه ناهیلي او حیرانتیا ښودلې او تر اوسه یې د بهرنیو چارو وزارت د کارکوونکو لخوا د معلوماتو ورکول رد کړي او ویلي دي چې کانګرس غواړي په خپله جمهور رئیس وضاحت ورکړي.
Look, this is very serious.
وګورئ دا له ایران سره ډېره جدي او نظامی مخامخ کېدل دي. موږ پوهیږو چې دا ډول شیان تقریبا په خپله زیاتیږي او باید امریکایانو سره پرې بحث وشي. د بهرنیو چارو وزارت څخه د دریم کس د تړلو ورون تر شا باستنه راځي. موږ غواړو چې جمهور رئیس ووایي مشکل څه دی او څنګه چلند ورسره وکړي او په دې کار کې د ده د صلاحیت حدود څومره دي.
د سنا مشر وایي د ټرمپ حکومت په یقین سره نه غواړي له ایران سره جګړه وکړي.
فکر کوم دا ډېر روښانه ده چې حکومت په یقین سره نه غواړي ایران سره جګړه پیل کړي. خو د تیرو کلونو په موده کې دا روښانه شوي چې د ایران ناوړه چلند له هغوی سره د نرمش په کولو نه دی بدل شوی.
ښاغلی مکانل وویل دا مو په یاد وي چې د ایران لخوا جوړ شوی او چاودیدونکو توکو په واسطه په افغانستان او عراق کې ډیر امریکایان وژل شوی دي. هغه زیاته کړه د ایران شرارت د دیرشو کلونو راهیسې ښکاره دی او دا مناسبه ده چې حکومت یې په وړاندې اقدام کوي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
ملګرو ملتونو ویلي دي چې په نړیواله کچه له 100 میلیونو څخه ډیر خلک د جنگ، شخړو، زجر او آزار په وجه بې کوره سوي دي. د ژنیو څخه د امریکا ژغ د خبریالي لیزا شلین د رپورټ خلاصه د امریکا ژغ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته لولي.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمشنري یا یو این ایچ سی آر وای چې دا وخت په نړۍ کې تقریبا 100 میلیونه خلک د جنگ، زجر او ځورولو په سبب له خپلو کورونو نه وتلو ته اړ شوي دي. دا نړیواله اداره وایي چې 70 کاله د جوړېدو کېږي، خو د دې 13 او 70 کلونو په دوران کې دومره ډېر خلک هیڅکله نه بې کوره شوي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمشنري وایي چې په دغه 18.1 میلیونو کې هغه خلک نه دي حساب شوي چې په وینزویلا کې د روان سیاسي بحران له امله مجبور شوي وو چې له خپلو کورونو نه ووځي. قریب 4 میلیونه خلک له خپل وطن نه نور هیوادونو ته تللي دي، خو ډیرو کمو کسانو د سیاسي پناه درخواست ورکړی. د ملګرو ملتونو د رپورټ له مخې یوازې تیر کال په نړیواله کچه د شخړې او جنگ په وجه تقریبا 6 میلیونه خلک بې ځایه شول او نورو هیوادونو ته پناه یوړه، چې له دې جملې نه سم نمایي ماشومان دي، او په همدې موده کې 140 میلیونو نه ډیر خلک په داخل خپل وطن کې در په در ګرځي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالي کمشنرۍ رپورټ وایي چې د نړۍ د ټولو مهاجرینو په دریو کې 2 برخې د افغانستان، سوریې، جنوبي سودان، برما او سومالیا اتباع دي. مسلسل ډول له 13-15 کلونو نه ترکیې تر ټولو زیاتو مهاجرینو ته پناه ورکړې ده، او بیا په ترتیب سره پاکستان، یوګاندا، سودان او جرمني د ذکر وړ دي. د دغه کمشنرۍ رئیس فیلیپو ګراندی امریکا غږ ته وویل چې له ارقامو او اعدادو نه څرګندېږي چې بډای او شتمن هیوادونه لکه څرنګه چې لازمه ده هغسې د مهاجرینو بار نه پورته کوي.
When you say Europe has a refugee emergency or the United States or Australia, no.
کله چې څوک وای اروپا د مهاجرینو د بهیر په سبب له بحران سره مخامخ شوي، او یا دا چې د امریکا متحده ایالات او استرالیا د مهاجرینو د بحران سره مخ دي، دغه سمه خبره نه ده، ځکه زیاتره مهاجرین د جنگ د ځای سره نږدې هیوادونو ته مخه کوي او دا هغه هیوادونه دي چې د متوسطې درجې عواید لري. اصل بحران په همدغو ملکونو کې، او باید چې ټوله توجه هم دغو هیوادونو ته وشي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمشنر وویل چې د افریقا د فری صحرا په هیوادونو کې مخکې هم شخړې وې، اوس هم پکې نوې وسلوالې شخړې پېښې شوې دي. د مثال په توګه په سومالیې، بوروندای، جنوبي سودان او یا د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې له ډېر وخت راهیسې جنګونه او شخړې دوام لري. د دې برعکس د افریقا د صحرا یو بل هیواد یعنی کامیرون چې مخکې پکې جنگ نه و، اوس له دغه هیواد نه هم د جنگ او شخړې په سبب 10,000 خلک ګاونډي هیواد نایجیریا ته تللي دي، او یو زیات شمېر نورې په داخل خپل هیواد کې بې کوره شوي دي. د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د رئیس په وینا دومره زر خلک د جنگونو په سبب بې کوره کېږي چې د هغو خلکو غمله نه وي خوړل شوی چې مخکې له خپلو کورونو نه وتلي. دا نړیواله اداره وایي چې تیر کال د 100 میلیونو مهاجرینو نه صرف 6,500 خلک بیرته خپل اصلي وطن ته ستانه شوي دي. 2,000 کسانو په نورو هیوادونو کې پناه واخیسته. سر سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
په پای کې د خبرونو لنډیز، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیزاد وایي چې له طالبانو سره د مذاکرو په تازه دور کې پر یوې جامع موافقې تمرکز کوي. په افغانستان کې د ناټو ملکی سفیر وایي تر بل هر وخت اوس دې ته شرایط برابر دي چې جګړه ختمه او په افغانستان کې سوله راشي. په ولسي جرګه کې د میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي پلویانو نن یو ځل بیا د دغې جرګې د ریاست پر سر لاس او ګریوان شوي دي. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د هیواد په 40 ولایتونو کې د قانونو د کیندنې په اړه سروې او تحقیقات پیل کړي دي. د افغانستان یو څو تنه بایسکل چلوونکي د لاجوردو پر لار تر مزل وروسته نن چهارشنبه بیرته کابل ته ستانه شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي چې د جګړو زور زیاتیو او شخړو له امله په نړۍ کې څه ناڅه 70 میلیونه خلک بې ځایه شوي دي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده، خو د امریکا ژغ آشنا رادیو پښتو او دری خبرونه دوام لري.